پروگرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وینده بلقار بلخي په خپل یک شبکې پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي برید شدای شو یاده کړې ده، په کلکو ټکو غندي او د حمله د ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه کړي. په مسکو کې د کنسرت پر څلار د برید د قربانیانو شمیر 1515 تنو ته رسیدلی دی. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفات اعلان کړی دی. د دې کمیټې د څرګندورو پر اساس دا کسان د ډزو په درست کې وژل شوي او شمیر یې د لګېدلي اور د لوګي له امله مړه شوي دي. روغتیا چارواکي وایي چې تر 120 ډېر نور کسان روغتونونو کې د ټپونو له امله بستر شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوی ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان ایران څنګ د مشر له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ پرون په خپل شبکې په خوانی ټویټر لیکلی چې هند ته په بیا ورتګ وخت دی او دا د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لورو سره هم خبرې اترې کړي دي. هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې اترې شوې دي. ښاغلی ویسټ د هم لیکلي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته له هم دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي چې د شپې 8:30 د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنه دې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی. یو نما په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کوچني ګامونه ستر بدلونونه رامنځته کولی شي. او د امریکا د مشرانو جرګې 1.2 ټریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول یې د حکومتي چارو د یوې برخې د فعالېدو د بندېدو مخه ونیوله. د لیهنن سهار وختي تصویب شه او اوس ولسمشر جو بایډن ته د توشیح لپاره استول شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښمنه کولو له امله زیانمن شوی ډېرې د لوکوس مکو خوندان کارګران او د ټولنې تمنځنی پور خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پرې خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمم کله چې هغه زمال نشي خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي. په دې اړه مولا مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدان ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمې د شوه د مشرید مننل نو هر څه چې بده تخته.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پوری ډرامه لرو.
اوف دا ماشومان خمړی دي، دا خزه بیچاره کې امړه ده. تو درګه دا سره لکه چې ژوند دی. اورورا ای اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پریکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منه سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که
نه.
خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د طالبګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډیر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده. د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است که من به عاشق بودم.
اته دیش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
عاشق دختر خاله من وخت کو نافامینه
د خاله پر لور میمایم کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه لمور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بیغوی وکړه هغې راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي آیا خپله خور دې ورکوې ما وویل هیڅکله نه
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه ویل یې پلار دې پوډري دی له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم تلاموس هایپو تلاموس دا ټول متضرر کیږي چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضرر نه کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي په نتیجه کې احساسات د منځ ځي د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځ ځي
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلوي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي دا معتادین چندان عبادت نشي کولای په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده دا چې د اسلام نه نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې معتادین په تیره بیا بے سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی د اسلام نه نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی لکه شاول الله سی دهلوی وای او رمضان کې فضا جوړیږي دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي کم خیال کړی جمعتون ډکس یو رمضان کې دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده سره د خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسی روزه سده نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسی کورنۍ مؤثر سیل دنه ذهنیت خراب سی د ضایع ده
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسی په دواړو حالاتو کې دوی عادی ذهن او فکر نه لري په داسې حالت کې د اسلام حکم سره
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي که اوس دا داسې سوي دا او نشو او خمار دا نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کول سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده روزه المنز دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې ګناه ټول ته متوجه ده هر څوک چې زراعت دي کې هر څوک چې تجارت دې کې اشرف علي تانوي سبلي کې کوم کزان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نسی بالکل په دې باندې قضایي ده
ځینې به سرپنا معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځ ورځ وږي ګرځي په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیا لري لازم چې هغه منافی دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفات کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا تر مازدیګره کېدی شي، بل ورځ کولی شي تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شي چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي، نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار د تجارت د کاروانده د زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورنۍ ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې، د زراعت منه کې، د کاروبار تجارت منه کې، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوي وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي، مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده، نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوي وکي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
دا زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و، خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بے باور اسول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالب د مکتب دولسم چې خلاص کړه بیا بوکس ته مې شروع کړ تمرین مې کوم خو کیک بوکسر وم مې هغه سامل کې اخته شوم بیا بوکس مې رانه پاتې شو ډنګر شوم اډکې مې وچ شي ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم د قواره مې خراب شوی وم خپله کوپی کشم د موټر او رنګمالم د موټر ښه مې کارم جوړو خپل یم استاد یم خپله ځان ته دکان لرم شاګردان هم لرم دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر سلو زره پورې زما پیدا یې خو والا بس د بلال ملګرو سره ناستم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سګرټ باندې وای وهله سګرټ هنڅه خرا خرا چرسو خدمه شیشې ته خدمه بس یو مې پودر نه دی وهلي نور مې یو نن نه پاتې سګرټ مې وهله چرس مې وهلي تریاک مې وهلي ان مې زرقې ته کړې ده ته پچکارې والا رګونه مې یو رګونه نه دی پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړل نمړې نشه مې پنجاپان نه شروع کړ مې په سګرټ سی بل په چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو مین شیشې ته واوختم بیا تریاکو ته واوختم د بدن د دمخ جل ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو هر یو مې ګوري را پورې خاندي هر یو ولا مخکې مې نشانه کړه والله کار مې ښه جوړ وم اوس د سمو دکې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زمنه نه لرم هر یو سره چې بېرته تختي په انداغ د مریضي مشکل ده وایي مریض د سرش کوم سامان خلاص موټر برته سامان نشي تړلی کنه ډیر نه شوی دی موټر مې خلاص کړی تړلی پوه شي موټر حرکت نه کوي مې بل سازو سره اوسه نه په نشه مې کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولې ځنه مخکې چې نشه مې کوله خو ما اوس د نشه کومه دوستانه مسله نه کینی ټوله نه مخ ګرځي او دا زموږ مشکلات نه ژوند کې سره مخ کې شوی نه اوس ګوښه نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرم کورته سپیشل مو او کورته ورکوم په شنو خپل 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 کار مې پیږه بس نور څه سکان لري ولاد نشي لا جنگ میږي کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کې نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مری او سلیم یوازې پات کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته و درره
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاده خزی روخی زو موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حال تکینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوهړو سترګو راځي ماشومانو
حال ته ځکې نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټ وه
سګریټ خو ځ خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه د لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټ هم ورسره وهم ته مې ویني چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یار اگر اختیار در تو وایم نو تر تو چی می سیگریټه نی وی وهلای بیخی موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خد غورورا
کانو چې داسې ده موټر ودارو موږ تاسو رئیس نزو
اخا چې ستا خو بدیګی نه وې تکم دا ده سیگریټه به مرکم نور څه وای خوشاله شوی
بس خیر وسی
خا ما خو ستاسو خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټۍ نه څښوم
دا دې راغلم بادارا زب یو زل دا د موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زل خیره
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سرې وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمې خډیر چرسو هلی دي
نه پوهېږم زما ورته هیڅ پام نه
دا دې اوس به نو زل خیره سره دعا وکړې د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستاله خاطر مې په هوټل کې سیګریټ هوه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستاسو مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی هوه
او سیګریټ هم هوه ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټ یانو وهل مولا سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی هدا ته وای چې تم موټر تیز چلای
غوستا زه د څه کوي مخکې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه د څه کوي وژنې مو
ما ډارېګا نمرې
وسړی ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوه
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاو ما پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزه ما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اتا په کولی د پرتی چلای موټر
وخلکو انا راشه چې موټر ته بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوگ لواتا نا چکا دینا شو بلا ورکا کے ورکا کے
تازه دی راڈیو در ناوری دن کو در زهر و کاروان خپراوانا هم دم روا تر بیا دا اللہ پامان
د زهرو کاروان
بامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار ام البلادا لزار ام البلادا د هل من مستا صفاشا پدر غونی